السلام علیکم په افغانستان کې شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې کابل کې د پاکستان پر ضد لاریون ګډونوالو یې له دې هیواد سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پریکون وغوښت پاکستانی چارواکو هم دغلته د افغان سفیر د لور د تښتونې په اړه تازه څرګندونې کړې خپرونه کې حال درکوو دوحه کې نن هم د سولې خبرې دوام لري ټوله هڅه دا ده چې دا پروسه ګړندۍ شي
بحثونه په دې کړو هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدلی شي دغه ستونزه د پاټکه کېښودلی شي څنګه چټک کړلی شي
د کندز اوسیدونکي وایي هر ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډیو هیوادونو ته اوړي
کاروبار نشته روزګار نشته نن څوک کار ته پرېږدي مجبور یې نو څو ستل تکانه مونږ ته راوړې د خاصې کوسې او لارې کرا پیدا کړو د هیواد ځان وباسو
او په څو اروپایي هیوادونو کې سیلابونو 178 تنه وژلي د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي خبرونه په خبرونو پیلوو احمد شیبارې در اوروي
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د یوې ګډې اعلامیې د خپرېدو لپاره هیله مند دي په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 170 واوښت د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا په اړه وویل
د هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کېږي چې څرنګه کېدای سي په دې بهیر کې پرمختګ وسي دا څرګنده سي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم سته چې دا هڅې ګړندۍ سي
اغلی انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوي دي نن یوه مشترکه اعلامیه خپره شي دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم اسدی راډیو ته تایید کړه خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 126 طالبان یې وژلي او د دوی 180 کسان یې ټپیان کړي دي د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار لوګر پکتیا زابل بلخ هلمند نیمروز تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي طالبانو دا اداره کړې ده د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري په څلور ساعتونو کې د دوی 126 وسلوال ووژني نن په کابل کې شمیر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه مظاهره چانو له افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل اختطاف شوه شکنجه شوه بیهوشه شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه بل لور ته د افغانستان د ملي شورا ښځینه غړیو د همدې موضوع په تړاو د پاکستان د ملي اسمبلی د ښځینه غړیو په نوم یو لیک واستاوه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان او رسنیو کې مطرح کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان سفیر د لور د اختطاف پیښه ناراحته کوونکې ده څېړنې به وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ په ترکیه کې چارواکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې 133 افغانان د ایران له پولیسو سره نږدې نیولي دي چې قانوني اسناد نه لري د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي 93 افغانان پرون او 95 نن په وان ولایت کې نیول شوي دي افغان کډوال د ترکیه له لارې غواړي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 ته ورسید چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان تري تم دي د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم هالند او لوکزامبورګ اخیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی دی د آستریا پولې ته نږدې تېر شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یوه تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي د برېټانیا ستر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانګ په د لس ورځو په مخه وروسته تر دې قرنټین شي چې له وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوی و. د ستر اعظم دفتر نن د دې دوو مشرانو د قرنټین اعلان وکړ او د هغه کس هویت یې افشا نه کړ چې کورونا و او له دوی سره یې له نږدې لیدلی و. د ستر اعظم ویاند ویلي دي چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیو کې په بریتانیا کې د کورونا مثبتې پیښې زیات شوي دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبا به د دې وبا په خطر اکثر لګېدلي بندیزونه لرې کړي. او روسی خبر ده چې د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلانتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتلانتیک دوه لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمې بهر یو بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په توکیو کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
دی وی یوازې 15 چې تر اوسه رسېدلي یا یې معاینه شوې ده نتیجې مثبتې ختلي دي. دا ډېره لږ فیصدي ده، یعنې 0.1%. او کوم کسان چې نتیجه یې مثبت شوې ده سمدستي قرنټین شوي دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولی. ټاکل شوی ده چې د اولمپیک لوبې په توکیو کې د جمعې پر ورځ پیل شي او د اګست تر اتمې دوام وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې 2 درجه 3.3 ټیټه درويشت. کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 8.3 ټیټه 25. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې 2 درجه 40 ټیټه 26. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې 2 درجه 24 ټیټه 20. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه 9.3
مخامنه خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوښه او خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې په اعتراض لاریون وکړ. په لاریون کوونکو کې ځوانانو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستې وه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د عاملینو د جدي محاکمې غوښتنه وکړه او پر پاکستان یې غږ وکړ چې دوی توقیف او سزا دې ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څو ساعتونو لپاره وتښتول شوه او تر شکنجې وروسته خوشې شوه. دا چې کابل کې د نننۍ مظاهرې جزئیات څه دي د خپلې همکارۍ اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل تختونی په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپرول یو لامل نن لاریونو نوښول. نن یکشن با په سلګونو ځوانانو د پوندون او استادانو او ماسینو د مدني ټولنې فعالانو د ملي شورا یو شمېر غړو او عامو خلکو په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دوی په خپل شعارونو کې مرګ پر پاکستان او مرګ د پاکستان په استخباراتي ادارې یا ISI شعارونه ورکول او د یوې لمی په خبرولو سره د عاملو نو د محکمې غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکي محمود مرهون لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان پر وړاندې شکایت درشي. لاریون کوونکو د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو لکه د لومړي وزیر عمران خان او مولانا فضل رحمان عکسونو ته اور واچولو. دوی خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر د لور تختونې موضوع به بې ځوابه پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا خزینه غړو په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې او د پاکستان د پارلمان خزینه غړو ته په یو لیک کې لیکلي چې پاکستانی میرمنې هغه څه چې د ځان لپاره نه غواړي زموږ لپاره هم باید ونه غواړي. په لیک کې راغلي چې د پاکستان د پارلمان خزینه غړي باید د دغه قضیې په تړاو خپل غږ اوچت کړي. د ولسي جرګې غړي شینکی کرخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ډیپلوماټ د کورنۍ د غړي استعفاول بیا هغه شکنجه کول او بیرته اچول دا زموږ لپاره قبول نه ده. زموږ نگرانی اندېښنه ډېره زیاته کړې ده. پاکستان حکومت د ډیپلوماټانو د مسؤلیت او د امنیت مسؤلیت لري.
د لرین کونکو له ډلې مصطفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر افغانانو ژور اغېز کړی دی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د لور تختونه یو ډیره مهمه مسله ده او باید ژر تر ژره وڅیړل شي او په دې اړه جدي اقدام وشي، کنه نو د افغانستان غیور معزز او باوقاره خلک به غلي پاتې نه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې پر بنسټ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د څو ساعتونو لپاره وتختول شوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړای شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ او په دې اړه یې د افغانستان دولت شدید اعتراض ورته څرګند کړ. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د دې ناوړه پیښې تر خبر ترلاسه کولو وروسته د اسلام آباد پولیسو په دې تړاو څېړنې پیل کړې دي. جمهوری ریاست د ملي مسالې عالی شورا مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمېر نورو شخصیتونو دغه پیخه ټکان ورکوونکي بلل یو په کلکې غندلې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور ته تختونه په اعتراض لاریون وکړ. پاکستانی چارواکو نن هم د همدې پیښې په تړاو څرګندونې کړې دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دا پیښه څیړي. لږ وړاندې مې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه نور حال وپوښته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن اسلام آباد کې خبری ناسته کې د سفیر صاحب د لور د اغوا په اړه باندې دلته معلومات ورکړ. د دوی چې وزیر اعظم د پاکستان عمران خان دوی ته امر کړی دی کورونو چارو وزارت ته، پولیس ته، نورو ادارو ته چې زر تر زره دی دغه پیښې په اړه تحقیقات پلټنې بیا څوک چې په دې کې لاس لري هغې نیول هغې ته سزا ورکول. نو دوی چې دا پیښه دوی ډیره جدي اخیستې ده او ډیر زر به د هغه پایلې د پلټونو به غم دوی اعلان کړي. نو د خو دغه تفصیلات نن د دغه خبري ناستې هم دغه یو فوکس و د سفیر صاحب پیښه. البته دې دا خبره هم وکړه چې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه دوی سره په رابطه کې هم دي، تماس کې هم دي او دوی سفارت دوی سره همکاري هم کوي. نو دا دی وایي چې دا بیا یو روغتون ته تللی وه، دلته یو شخصي روغتون دی، علي میډیکل سنټر ورته وایي. دا هغې نه پس بیا دا اسلام آباد کې چې کوم بل د حکومتي سرکاري چې کوم روغتون دی پیمس په نامه باندې دا بیا هغې ته تللی وه او د دې هغه طبي رپورټ هم اوس هغه بشپړ دي سره د حکومت سره.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دوحه کې نن د دویمې ورځې په مخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پر یو شمېر مهمو مسایلو بحثونه کړي خو جزئیات یې لا روښانه کړي نه دي. سرچینې بیا وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکی نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي دي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په یوه منصوب اختریز پیغام کې ویل شوی چې دوی د خبرو له لارې د ستونزو هواری غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویمه ورځ ده. تیره ورځ د دواړو خواوو وکسیزو ډلو د بندو دروازو تر شا د ماښام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې خو جزئیات یې رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام نن هم پر هماغو موضوعاتو خبرې وشي. د شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوه دي هغه بنن هم بحثونه کیږي هغه بنن تعقیبیږي کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ یو اعلامیه خبرو او په اعلامیه کې به ټول هغه څه چې په باندې بحث شوی دی په هغه باندې دواړه طرفونه سره سره شوه دي هغه به اعلانو امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو
خلدوار لور یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربان د جګړې درېدل راتلونکي نظام اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکی وو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي
البته په اون ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې پرون هم جریان درلودل به هم څنګه کېدل شي د ستونزو ته د پټه کې کېدل شي د مذاکرات په وخت څنګه چټک کېدل شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډېره هیله مند شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي اخوا بیا د طالبانو مشر مولا حبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو لولاري د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی وای خره چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي په دې پیغام کې د طالبانو د مشر لخلي لیکل شوی دوی د سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره دفتر پرانستی او د خبرو لولاري د مسلې حل ته ژمن دي د مولا حبت الله په پیغام کې د بهرنۍ واسکر لوتو وروسته له نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د خو اړیکو یادونه شوي او ورته ډاډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارول کیږي خو د ورته عمل غوښتنه هم شوی طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
هیڅ پوځي حل لار نشته طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و اوس وایي چې نه دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي پر ځای ټول شموله حکومت غواړي داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي
د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان او نړیوال ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده ملي دفاع وزارت وایي توانېدلی چې له دې ډلې هغه اتلس ولسوالۍ بیرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې وي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوریدونکو راسره اوسئ د ماښام تر اوو بجو زموږ خپرونې دوام لري وړاندې درته دا هم لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تاسو ته یو ښه زیری لري او هغه دا چې وایي د کورونا پیښې کمې شوې خو تر دې راپور مخکې دا راپور راخلو چې د جګړه ځپلې کندز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځایه کېدنې تر څنګ اوس له هېواده بهر کډوالۍ ته مخه کړې ده
په کندز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی خو هغه وای د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي
زه سلطه راغلم وطن خو جوړ جوړ نه سو له نورم پسې به ته رسولو دغه فعلاً زه یو سو روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته په تیښته یم نو یو زه نه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم درګه فقط دغه اختر تیر شي په دې کندز ولایت کې څوک زندګي نه کوي د ځوان ځای نه ده ټول وځي
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي
ډېره بدبختي ده جنګونه همدغسې دوام وکړو اوس چا خبره یو څو روپۍ ما خوا دېخوا د خپل کډې مډې بېرته خرڅې کړلې او پنځه روپۍ برابرې کړې دي مجبور لاسو بیرته لاسو چیرې لاسو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړي دغه به راشخه پاتې بیا به د توپو ټانګو مرمیو لاندې به پاتې استو بیا به سړی بدبخت وي
دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي
یو خود طالب یو خود دولت منځ کې قوانینه اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه اعلی دې کوړته ویسه هغه کوړته ویسه دی هغه انسان چې کوم کوړته دی دی هغه وچلې ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري نور مونږه کوم خواته لار سياره بیرته غوړم چې لار سم اما هغه مجبورم هغه زندگی په سر ویسو بچان لرو مور دا به دې زمې ته کار چي دلار سم پاکستان ته
په دې ورځو کې د کندز ښار د کوهنه فروشي بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نو څوک کار ته پرېږدي. مجبوره یو نو څه تل ټکان هم ته راوړي دي، خرڅې کوسي او لارې کرا پیدا کړو د هېواد ځان وباسو. دلته خو مو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جاز نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شر
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د روغتیا په برخه کې یو ښه خبر. د افغانستان د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو شمیر مخ په کمیدو دی. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو نن خبریالانو ته که څه هم ویلي چې شمیر مخ په کمیدو دی، خو ویلي دي چې د کورونا ګواښ لا په خپل ځای دی. ښاغلي مجرو د اختر په شپو ورځو کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې د کورونا ویروس پیښې مخ په کمیدو دي. وحید مجرو د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ که چیرې روغتیایي سپارښتنې عملي نشي دغه ناروغي لا هم ګواښونکې ده.
اساس شواهد موجوده
د شواهدو پر بنسټ په اکثر ولایتونو کې دغه ناروغي له لوړې کچې ښکته راغلي او ورو ورو دا کچه راټیټېږي، خو کوچنۍ تېروتنه به ستونزه لا زیاته کړي. هغه جدي ګواښونه چې موږ ترې اندېښمن یو، د لوی اختر رسېدل، د اختر په څلورمه د ښوونځیو پرانیستل، په ایران او پاکستان کې د کورونا پنځمه څپه ده چې افغانستان به د کورونا له څلورمې څپې سره مخ کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ښاریانو څخه انتقاد کوي چې لا هم له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته ورځي. نوموړي د ودونو تالارونو پرانیستل او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته تلل د کورونا پیښو د زیاتېدو لاملونه یادوي. ښاغلي مجرو د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه یاده کړه او ټینګار یې وکړ که چیرې د کورونا پیښې په هیواد کې زیاتې شي، دغه وزارت ټولو ناروغانو ته د اکسیجن د رسولو توان نه لري. نوموړي یو ځلې بیا له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې په اختر مبارکیو بسنه وکړي. د روغتیا وزارت نوې شمېرې ښیي چې د کورونا ویروس پیښې مخ په کمیدو دي. دغه وزارت د ارقامو په اساس په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 1380 تنه په دغې ناروغۍ اخته شوي او 68 تنه ترې مړه شوي دي. د دغه وزارت معلومات ښیي چې د کورونا ویروس له پایله تر دې دمه 1,104,499 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 6,214 تنه ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په جرمني، بلجیم، هالند او لوکزامبورګ کې سیلونو خلک ځپلي دي او د اتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانۍ کړی دی. د دې سیلونو له امله چې په تاریخ کې بې ساري بلل شوي، د قربانیانو شمیر تر 180 اوښتی دی. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلی دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به یې د ورانۍ د ساحل پراخېدو سره نور هم زیات شي. تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 اتیا ته رسیدلی. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلي دي، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل سوي. دې سیلونو لارې خرابې کړي، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د ورکو سویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې سوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپترو له لارې ځپل سویو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلی دي چې دا بیره سته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 680 تنه ټپیان سوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډېر اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آسترییا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 165 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل سوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د آسترییا پولې ته نږدې تېره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آسترییا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلی دی چې درنو بارانونو او طوفانونو له بده مرغه د آسترییا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته له ژغورل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتی دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزلا واندرلین پرون په بلجیم کې سیلزپولو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپل خواخوږي ښیي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، که تاسو چیرته د ازادي راډیو په خپرونو نظر لرئ یا هم سیمه کې کومه موضوع لرئ، په پیغام ثبتونکي ماشین کې راته خپل غږ ثبت کړئ. اوس به ورشو یو شمیر غږونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یو محسوس وړه چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنګي دلنن دا هیله ده چې دې ولس لپاره یوه لار راخلاصه کړي.
سلامونه، احترامات هم قبول کړئ. زه عصمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. دا د ولایت والي نه دا غوښتنه ده چې د شهیدانو ماشونه دې کله راته یو بانه وکړي او کله راته بله بانه وکړي. غونډه په جغلارو را شروع ده. دا زموږ غوښتنه ده او زموږ حق دی سره لرای کړي.
دا ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ریاض الدین ریاض یم، د کنړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسيونه او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، موږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت منځته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي، دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي، رسول سره مل داس یختر مزه کوي. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیله ډالۍ کوم. کویدلی ولسته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیق هم د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ له ګلورین کلي نه.
سلامونه ګران وړونو خوندو تاسو ته، او ستاسو ټول اوریدونکو، نړۍ ټول مسلمانانو ته
محمد هاشم خان زاده يم د هلمند د ولایت سمجن مسول دا حساب د هر افغان سره کیږي دا د هر مسؤول سره کیږي په شل کار د افغانانو وینې دي دي او که ګټه رسېدلې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو کولی شئ په 0-22-3-18 شمیرې راته خپل پیغامونه ثبت کړئ. په همدې سره ورو ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په بله خبری مجله کې زما همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.